احمد شیبریم سلامونه. کابل د اختر په درشل کې روغتیا وزارت په دې ښار کې د کورونا وبا د درېیمې څپې خبرداری ورکوي. ډاکټران د احتیاطي تدابیرو غږ کوي. د بغلان مرستیال والي ذبیح الله احساس مو په دغه ولایت کې د جګړې له تازه حاله خبروي.
جګړه درېدلې ده، طالبان کمبول شوي دي.
د امریکا دفاع وزیر له افغان دولت سره د نوي ګډ هدف خبره کوي.
دلته به موږ په یوه جلا بڼه د خپلو ګډو موخو لپاره کار کوو.
له داسې الماسو مو هم په دې خپرونه کې خبروو چې تمه ده په بولۍ کې تر 38 میلیونه ډالره پورې خرڅ شي. تر هر څه مخکې خبرونه سالی محمد سالی اوروي.
امریکا وایي له افغانستانه د سرتیرو وتل له پلان سره سم روان دي. په بغلان کې تاسوي عملیات پیل شوي. د ایران پر اټومي تړون مذاکرې پیل شوي. امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت له افغانستانه د امریکایي او ائتلافي ځواکونو د وتلو د بهیر د خوندیتوب لپاره په افغانستان کې نورې درانه بم غورځوونکي او جنگي جت الوتکې ګمارلې دي. د امریکا دفاع وزیر لوید آستن پرون پنجشنبه له خبریالانو سره په خبرو کې وویل نږدې یوه اونۍ کېږي چې له افغانستانه د سرتیرو وتل له پلان سره سم روان دي.
The president has decided to end America's
involvement. ولسمشر پریکړه وکړه چې زموږ په خورا اوږده جګړه کې د امریکا ښکېلتیا پای ته ورسوي او موږ کټمټ پر همدغه چاره بوخت یو. تر اوسه چې دا د ایله یوه اونۍ تیره شوې، د ځواکونو کمیدا له پلان سره سم روانه ده. ورسره جوخت په امنیتي برخه کې له خپلو افغان همکارانو سره د اړیکو یوې نوې دوه اړخیزې بڼې ته اوړو. دلته به موږ په یوه جلا بڼه د خپلو ګډو موخو لپاره کار کوو.
د امریکا د لوی درستیزانه د کمیټې مشر مایک میلی ویلی چې د ځواکونو د وتلو د بهیر د خوندیتوب لپاره شپږ B-25 لری واټنه بم غورځوونکي او 12 F-18 الوتکې ګمارل سوي دي. له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل د می میاشتې له لومړۍ نیټې پیل سوي او د سپتمبر 13 به دوام کوي. شغلی میلی ویلی د دغو ځواکونو د وتلو د پروسې له پیل راهیسې وسلوال طالبان هر ورځ د افغان دولت پر اهدافو په اوسط ډول د ورځې له 80 تر 160 حملې کوي. د ملي امنیت شورا ویاند وایي وسلوال طالبانو په تیره یوه اونۍ کې پر افغانانو خپل بریدونه زیات کړي دي. رحمت الله اندړ تیر شپه په یو ټویټ کې ویلي په تیر یو کال کې په افغانستان کې یو امریکایي سرتیری هم نه دی وژل سوی، خو یوازې په یوه اونۍ کې طالبانو پر افغانانو 870 بریدونه کړي دي. شغلی اندړ پوښتنه کړې دا کوم ډول جهاد دی چې یوازې د افغانانو پر خلاف روان دی. د وسلوالو طالبانو ویاندویانو که څه هم د شغلی اندړ د دغه بیان په اړه تبصره نه ده کړې، خو تر دې مخکې د بریدونو د زیاتېدو مسؤول افغان دولت بللی و. د ملي اردو یو چارواکی ادعا کوي چې په بغلان ولایت کې سلو وسلولو طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د افغانستان په شمال کې د کومانډو لومړی لوا قومندان ډګروال صفي الله محمدي نن رسنیو ته په یوې لیږلي ویډیوي پیغام کې وویل وسلولو طالبانو ته په تیرو 48 ساعتونو کې دغه مرګ ژوبله په نهرین، مرکزي بغلان او د هنۍ غوري ولسوالیو کې اوښتې ده.
تر څلو ډیر تلفات لري. دوی له ملي پولیسو، ملي امنیت او ملي اردو سره په مخامخ جګړه کې وژل سوي. تیره شپه د تازه دمه ځواکونو له رسېدو سره د دوی مرګ ژوبله زیاته سوي ده. که خدای کول زموږ عملیات به دوام لري.
طالبانو تیره شپه د مرکزي بغلان ولسوالۍ د ځینو پوستو او د دې ولسوالۍ د زاړه ښار د نیولو او افغان ځواکونو ته د درنې مرګ ژوبلې د اړولو ادعا کړې ده. چارواکي وایي په میدان وردګ ولایت کې 2 نفوذي کسانو د ملي اردو وطنه سرتیري وژلي دي. د 203 تندر قل اردو ویان ایمال خان مومن نن ازادي راډیو ته وویل دغه پیښه تیر شپه په میدان ښار کې سوې ده.
د مرکز اړوند د پولاد خان په سیمه کې زمونږ یو پوسټه ده چې په دغه پوسټه کې 2 نفوذي کسانو طالبانو سره لاس پیدا کړی. پوسټه تر نه وتی دي او زمونږ وطنه سرتیري په شهادت رسولي دي. یو تن یې ټپي کړی.
شغلی مومند زیاتوي چې نفوذي کسان تر پیښې وروسته له سیمې تښتېدلي او د پوستې ټول تجهیزات، وسایل او وسلې له ځانه سره وړي دي. د دې حملې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. د 2015 میلادي کال اټمی تړون ته د امریکا د متحده ایالاتونو د ستنولو لپاره په لوړ سطحه د خبرو څلرم پړاو نن په ویانا کې پیل سو. واشنگتن له دغه تړون څخه چې د ایران او د نړۍ د پیاوړو هیوادونو ترمنځ لاسلیک شوی وو په 2013 میلادي کال کې د وتلو اعلان وکړ. ایران له هغې وروسته د اټمی تړون له شرایطو سرغړونې پیل کړې. پر اټمی تړون رواني مذاکرې پر دې متمرکز دي چې واشنگتن ته د یوې لارې نقشه برابر سي څو له ایرانه بندیزونه لرې کړي. دغه راز ایران خپل اټمی پروګرام هغسې چې په اټمی تړون کې ورته مشخص شوي وو محدود کړي. د امریکا ولسمشر جو بایډن ویلي دی غواړي چې اټمی تړون ته بیرته ستون سي خو لومړی باید ایران د اټمی تړون شرایط رعایت کړي. د جاپان په پلازمینه توکیو او نورو برخو کې د کورونا وایرس له کبله لګول سوی بیړنۍ حالت تمدید کړای سو. تبد اصل کې د چې په جاپان کې د اولمپیک کېدونکو مسابقو ته تر دریو میاشتو لږه موده پاتې ده. صدر اعظم یوشیهیدا سوگا نن وویل د بیړنۍ حالت چې په پام کې وو د مې میاشتې پر یولسمه پای ته ورسیږي د همدې میاشتې تر پایه دوام کوي. د جاپان د اقتصاد وزیر یاسوتوشی نیشیمورا پرون ویلی چې په توکیو او اوساکا کې د کورونا وایرس نوې پیښې لا هم په لوړه سطحه دي. د تمدید سوي بیړني حالت له مخې بارونه، رستورانونه او نور ځایونه چې الکولي مشروبات پکې خرڅیږي تړلي وي. په اشغال سوي لویدیځه غاړه کې نن دوه فلسطینیان هغه وخت ووژل سول او درېیم تن سخت ټپي سو چې لومړی یې د اسرائیل پر یوه پوځي اډه ډزې وکړې. د اسرائیل سرحدي پولیسو ویلي دغه دریو فلسطینیانو سرحد ته نږدې د پولیسو پر پوځي اډه ډزې وکړې. د پولیسو په خبره سرحدي پولیسو په ډزو دوه حمله کوونکي ووژل او درېیم تن یې سخت ټپي کړ. په همدې حال کې د اسرائیل پولیسو ویلي چې 15 کسان یې په ختیځ بیت المقدس کې له یوې شخړې وروسته نیولي دي. د اسرائیل د پولیسو په وینا دغو کسانو سهار مهال په شیخ جراح سیمه کې پر پولیسو او وسایطو ډبرې هم گذار کړې وې. او سعودي عربستان د عامه او خصوصي سکتور ټولو کارکوونکو ته د کورونا وایرس ضد واکسین لګول جبري کوي. د سعودي عربستان د بشري منابعو او ټولنیزې پرمختیا وزارت د جمعې په ورځ د دې اعلان پر مهال نور جزئیات ورنه کړل. د پلان له مخې به هغه کسان چې غواړي په سعودي عربستان کې کومه وظیفه ولري مجبوره دي د کورونا ضد واکسین ولګوي. وزارت د کاروبارونو له خاوندانو غوښتي چې د خپلو ټولو کارګرو د واکسین کولو لپاره دې لاس په کار سي. په سعودي عربستان کې تر 400,000 او 300,000 ډیر کسان په کورونا وایرس سخت سوي دي.
دا سجره ډوما شامنی خبری مجله په منځنۍ صفه 12.89 او FM 3.15 احمد چبریان پرې خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري شفیقه یار مختوړي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې په وروستۍ اونۍ کې په دې هیواد کې له 1500 ډېر کسان په کورونا وایرس اخته شوي او له 40 ډېر ترې مړه شوي دي. د دې وزارت ویاند محمد عثمان طاهری نن ازادي راډیو ته وویل چې د کورونا وایرس درېیمه څپه له تیرو دریو اونیو افغانستان ته راغلې او اوس مهال د پراختیا په حال کې ده. په همدې حال کې روغتیا پالان له خلکو غواړي چې روغتیایي لارښوونو ته جدي پام وکړي. تفصیل په دې راپور کې.
د کوچنی اختر درانګ دی کېدو په درشل کې چې لامل یې د کابل په بازارونو کې د خلکو ګڼه ګوڼه هم زیاته شوه. د افغانستان روغتیا وزارت په دې هیواد کې د کورونا وایرس د درېیمې څپې او نوې ډول د پراختیا خبرداري ورکوي. د دې وزارت ویان عثمان طاهری د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې خلک باید روغتیایي سپارښتنو ته جدي پام وکړي.
له بده مرغه چې موږ اوس د کورونا وایرس د درېیمې څپې په لومړیو کې یو، زموږ لویه اندېښنه دا ده چې خلک روغتیایي سپارښتنو ته پام نه کوي. له څو اونیو را په دې خوا د کورونا وایرس درېیمه څپه پیل شوې او دا د مثبتو پیښو په زیاتوالي کې ښکاري. په یوه اونۍ کې 1,516 مثبتې پیښې لرو. دا شان 240 تنه ترې مړه شوي چې دا د تیرو اونیو پرتله لوړ شمېر
دی. وایي حکومت د دې وایرس د لا پراختیا د مخنیوي په هدف له وړاندې تدابیر نیولي دي. نوموړي وویل چې د کورونا وایرس دا ډول په انګلستان کې پیدا شوی چې په وروستیو کې په نړۍ کې لامل زیات شمیر خلک وژل شول. د عامې روغتیا وزارت مسؤلین دغه شان وایي په افغانستان کې د کورونا وایرس د مخنیوي واکسین دوام لري او تر دې دمه 450,000 دوزه واکسین تطبیق شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې کوچني اختر ته د ګوتو په شمار ورځې پاتې دي او سر له همدا اوسه د کابل په بازارونو کې د خلکو ګڼه ګوڼه زیاته شوې ده. په همدې حال کې یو شمیر روغتیا پالان په وروستیو اونیو کې د کورونا وایرس د مثبتو پیښو زیاتېدو اندېښمن کړي دي. ډاکټر سردار موسازی ازادي راډیو ته وویل دی له خلکو غواړي چې روغتیایي سپارښتنې عملي کړي او د ځانونو او خپلو کورنیو روغتیا ته پام وکړي. د عامې روغتیا وزارت وایي چې په افغانستان کې د کورونا وایرس د مثبتو پیښو شمیر 1,15,55 ته رسېدلی او د دغه ناروغۍ له امله تر دې دمه 2,63 تنه مړه شوي دي.
د عامې روغتیا وزارت وایي کابل د اختر په درشل کې د کورونا له درېیمې څپې سره مخامخ دی. دا ښار نن تیاره شوی، برېښنا یې قطع شوې. وړاندې به په خپرونه کې په دې اړه واوري او له بې خبرتیا وروسته د امریکا د متحده ایالاتونو د ټولو ځواکونو د لوی درستیز جنرال مارک میلی څرګندونې لرو چې دی وایي طالبان به په جګړې کې بریالي نه شي او کابل به سقوط ونه کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
دا سجل راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې د بغلان لمرستيال والی سبیح الله احساس سره شهیدلیم چې د بغلان د تاسو جګړو حال راکوي. د امریکا د متحده ایالاتونو د ټولو ځواکونو لوی درسي جنرال مارک میلی وایي له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو وتل په دې معنا نه دي چې طالبان به بریالي کیشي. جنرال میلی د امریکا د دفاع وزیر لوید آسټن سره یو ځای په پینټاګون کې خبریالانو ته وویل چې د ده د مسلکي نظامي اټکل له مخې داسې نه ده چې طالبان به بریالي کیشي او کابل به سقوط کوي. د جنرال میلی په وینا افغان ځواکونه د مبارزې وړتیا لري او دوی د هغوی ملاتړ کړی چې د ده په وینا د جګړې مشیه په لاس کې ده. نور تفصیل په دې راپور کې.
د امریکا د دفاع وزیر وایي د ده په باور د افغان ځواکونو لپاره به د امریکایي نظامیانو له ملاتړ پرته جګړه ننګونه کوي. لوید آسټن د پنځشنبه په ورځ په پینټاګون کې په یو خبري غونډه کې وویل د امریکا متحده ایالاتونه به هر ډول هڅه وکړي چې د افغانستان څخه ځواکونه په خوندي سنجول شوي او منظم ډول ووزي او د امریکایي ځواکونو او متحدانو ساتنه یې موشي.
ولسمشر پریکړه وکړه چې زموږ په خورا اوږده جګړه کې د امریکا ښکېلتیا پای ته ورسوي او موږ کټ مټ پر همدغه چاره بوخت یو. تروسه چې دا دی اله یو اونۍ تیره شوې د ځواکونو کمیدا له پلان سره سم روانه ده. ورسره جوخت په امنیتي برخه کې خپلو افغان همکارانو سره د اړیکو یوې نوې دوارخیزې بڼې ته اوړو. دلته به موږ په یوه جلا بڼه د خپلو ګډو موخو لپاره کار کوو.
وروسته لاغې چې د جنوري په میاشت کې جو بایډن د امریکا جمهور رئیس په توګه لوړه وکړه دا د دې هیواد د دفاع د وزیر لوید آسټین او د وسلوالو ځواکونو د لویو درستیزانو د کمیټې د مشر جنرال مارک میلی لومړنۍ ګډ خبري ناسته وه. جنرال میلی په دې خبري ناسته کې وویل تر اوسه یې د افغان هوایي ځواک د ملاتړ پر کوم پلان کار نه دی کړی. افغان هوایي ځواکونه دا مهال تر ډیره د ترمیم، تخنیک او روزنې په برخه کې پر امریکایي ځواکونو تکیه دي. مارک میلی وویل د امریکا ځینې مرستې به له بهره ترسره شي، خو په وینا یې چارواکي پر دې هم غور کوي چې آیا په دې برخه کې ځینې قراردادونه افغان لوري ته وسپاري که نه. د امریکا د پوځ د لوی درستیزانو د کمیټې مشر په افغانستان کې د طالبانو د وروستۍ بریدونو په اړه وویل چې د تیر کال له همدې مودې سره په کې ډېر توپیر نه ویني.
څومره چې د طالبانو خبره ده نو تر ښه بریدونه به تر ډیره په یوه ثابته کچه د افغانستان پر خپلو امنیتي ځواکونو روان پاتوي. په تیر کال کې په یوه ورځ د غلیم لخوا له اتیاو تر 160 بریدونه شوي او همدا کچه د مې له لومړۍ نیټې نه هم همدغه ډول پاته ده. د ځواکونو د کمولو له پیل راهیسې یعنې د مې له لومړۍ نیټې د امریکا او متحدینو ځواکونو باندې هیڅ برید نه دی شوی او دا د پروسه کال حالات سره ورتواله لري.
د امریکا د دفاع وزیر ویلي چې شاوخوا 2.5 زر امریکایي سرتیری په افغانستان کې دي، خو د دې هیواد د ټولو ځواکونو لوی درستیز پرون وویل چې د ځانګړو عملیاتي ځواکونو سره په افغانستان کې د امریکایي نظامیانو شمیر شاوخوا 3,300 تنو ته رسیږي. د امریکا جمهور رئیس جو بایډن پریکړه کړې چې د روان کال د سپتمبر 13 نیټې به خپل ټول سرتیری له افغانستان څخه کور ته ستانه کړي. د افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د وتلو بهیر د مې له لومړۍ نیټې پیل شوی دی. د امریکا د دفاع وزیر وایي تر اوسه د امریکایي ځواکونو په شمول نړیوال ځواکونه د طالبانو یا نورو ډلو لخوا له کوم برید سره نه دي مخ شوي، خو افغان چارواکي وایي د بهرانوی ځواکونو د وتلو د بهیر له رسمي فایل سره سم طالبانو د افغانستان په بیلابیلو برخو کې پر افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو بریدونه زیات کړي دي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د بغلان ولایتي چارواکي وایي چې دغه ولایت ته ځانګړي افغان امنیتي ځواکونه رسیدلي او وسلوال طالبان یې د دې ولایت د مرکزي بغلان ولسوالۍ له زاړه ښاره په شا کړی دي. مخکې تر دې چې د دې ولایت د جګړو تازه حال له مرستیال ولي ذبیح الله احساس نه واخلم، د همدې ولایت په ګډون د دفاع وزارت په وینا په تیرو 24 ساعتونو کې د افغانستان په 9 ولایتونو کې جګړې شوي دي او په لسګونو طالبان پکې وژل شوي دي. طالبان څه وایي په دې راپور کې د دواړو افغان لوریو څرګندونه؟
د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د نامنې دوام خکیل اړخونه یو بل ته د درنې مرګ ژوبلې داړولو ادعا کوي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په تیرو 24 ساعتونو کې د دې هیواد په 9 ولایتونو کې 131 طالبان وژل شوي او 9 نور ټپیان دي، خو وسلوال طالبان بیا وایي چې افغان ځواکونو ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده. د دفاع وزارت له لوري په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې په کندهار، ننګرهار، غزنی، لوګر، اروزګان، زابل، هرات، هلمند او بغلان ولایتونو کې پر طالبانو هوایی او ځمکني بریدونه کړی دي. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد نن ازادي راډیو ته وویل چې په یو شمیر ولایتونو کې افغان ځواکونو د طالب وسلوالو پر ضد پوځي عملیات کړي خو ماتې خوړلې او مرګ ژوبله ورسېدلې ده. نوموړي وویل چې په بغلان ولایت کې نږدې 200 امنیتي سرتیري هم طالبانو ته تسلیم شوي دي. طالبانو تیر شپه د مرکزی بغلان ولسوالۍ د یو شمیر پوسټو او دغه ولسوالۍ د زوړ خار د نیولو او افغان ځواکونو ته د درنې مرګ ژوبلې د اړولو خبرونه خپاره کړل. اخواله لغمان ولایت هم د جګړو راپورونه ورکول کیږي. د دې ولایت الینګار او ولیشنګ په ولسوالیو کې لتیرو څوره زراحسي د طالب وسلوالو او افغان ځواکونو ترمنځ نښتې روانې دي. د سیمې خلک وایي چې د سخت جګړو لامل خپل مینې پریخي او امن سیمو ته کډه شوي دي. خود لغمان والی رحمت الله یارمل رسنیو ته پاستولی پیغام کې ویلي چې په الیشنګ ولسوالۍ کې د طالبانو پر ضد عملیات روان دي او ډیر ژر به نیول شوي سیمې بیرته دولتي ځواکونو ته په لاس ورشي.
وضعیت الیشنګ کې نور بار شوی دي. زموږ عملیات په ډیر ښه ډول سره روان دي. دشمن درانه تلفات لري. څه چې موږ لږ قرار کړی یو هغه د ملکی خلکو ساتنه ده. هیله من یو چې نږدې ورځې کې به دا ولسوالۍ په مکمل ډول سره تشبیه کیږي. کومه لارې چې پرې لارې چې د ولسوالۍ تر اغېز لاندې بندي دي هغه به خلاصېږي.
دا په داسې حال کې دا چې د رواني مې میاشتې په لومړۍ نیټه له افغانستان د بهرنۍ ځواکونو وتل پیل شوی. د امریکا د دفاع وزیر پرون پینټاګون کې خبريالانو ته وویل چې تر اوسه پورې د امریکایي ځواکونو په ګډون په نړیوالو ځواکونو مستقیم کوم برید نه دی شوی. د افغانستان ملي امنیت شورا هم ویلي چې وسلوالو طالبانو په تیره یوه اونۍ کې پر افغانانو خپلې حملې زیاتې کړې. د دې شورا ویاند رحمت الله اندړ تیره شپه په یو ټویټ کې ویلي په تیر یو کال کې په افغانستان کې یو امریکایي سرتیری هم نه دی وژل شوی، خو یوازې په یو اونۍ کې طالبانو پر افغانانو 800 بریدونه کړي، هغه څه چې طالبان یې نه مني. په همدې حال کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویلي په تیرو 3 اونیو کې د وسلوالو طالبانو په حملو او بریدونو کې لږ تر لږه سل ملکي وګړي وژل شوي. د دې وزارت ویان طارق آریان رسنیو ته ویلي چې طالبانو د روژې میاشتې له پیل راهیسې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې 10 ځانمرګي او نږدې 14 کړي چې لامل یې تر 212 وګړي ټپیان شوي هم دي.
په بغلان ولایت کې طالبان د خپل پرمختګ خبره کوي. د بغلان لمرستیال ولی ذبیح الله احساس نه به واورو چې اوس په دې ولایت کې امنیتي وضعیت څرنګه دی.
همدا شیبه امنیتي وضعیت په بغلان کې ډاډمن دی. یعنی هیڅ ډول پیښه دغه وخت مزاحمت هیڅ څه نه لري.
یعنی جګړه درېدلې؟
جګړه درېدلې ده او تر دې چې طالبان یا وسلوال مخالفین دوی تنبول شوي دي. په ټوله معنا تازه د سرتیری بغلان ولایت ته رسیدلي، هم له کابل نه هم له مزار نه، او په حالت په مکمله توګه کنټرول.
طالبان د مرکزی بغلان ولسوالۍ ته پرون نه وتی وو، هغوی څه شوي دي؟
اوس نشته په مرکزی بغلان ولسوالۍ کې. دوی فقط یو کوشش کړی و بیرته تنبول شوي دي او په تیرو 48 ساعتونو کې وسلوالو مخالفینو ته تقریبا د دوی شاوخوا 100 کسانو ته مرګ ژوبله وښودله.
د دهنی غوري وضعیت څرنګه دی؟ هلته هم طالبان ننوتي وو؟
په دهنی غوري کې نن د ورځې په اوږدو کې دوی مزاحمتونه وکړه، خو هلته هم اوس حالت کنټرول دي.
د بغلان کندوز لویه لار مسونه ده، خوندي ده؟
د بغلان کندوز لویه لار دمګړې مزاحمتونه پکې شته، دا تاییدوو. خو دغه لاره کاغذ توګه چې دوی لکه څنګه چې په عادي توګه ځای ځای دوی د غلو په څیر باندې راوتلی شي او یو مزاحمت جوړولی شي، نور لاره خوندي ده، هیڅ ډول مشکل پکې نشته.
په کومو نقطو کې مزاحمت جوړولی شي؟
تر مرکزی بغلان ولسوالی پورې دوی هیڅ ډول مزاحمت نشي کولای، هیڅ مشکل نه ده. لا هغه نه اخوا کله چې مونږ کندوز ته وراوړو، په دغو ساحو کې د امکان ولري چې یو یو نیم ځای دوی د غلو غوندې راوځي او یو څه وشي کړی.
احساس صاحب، تاسو د تلفاتو موضوع ته مخکې اشاره وکړه، په دقیق ډول ویلی شئ چې څومره تلفات اوښتي دي دواړو لوریو ته؟
په دقیق توګه همدغه مخکې چې مې درته یاده کړه، دغه عمر دقیق دی چې تقریبا په تیرو 30 ساعتونو کې یعنی سباندې 100 کسانو ته یعنی دوی ته مرګوب لا وختي ده، او افغان امنیتي ځواکونو ته هیڅ ډول تلفات نه دی اوښتي.
احساس صاحب، مننه.
کور ودان.
آزادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
دا سجرډو په دې خبري مجله کې مو مخکې د دفاع وزارت په وینا په یو راپور کې واوریدل چې په 9 ولایتونو کې جګړې شوې دي. د دې جګړو له امله ګڼ ملکیان د خپلو کورونو پرېښودو ته مجبور شوي دي، خو تر ټولو ډېر کډوال د هلمند ولایت دي. د هلمند ولایتي شورا مشر عطا الله افغان ازادي راډیو ته په دې اړه وویل:
واقعیت هم د جګړه د ښار په څنډو کې روانه ده، ډیره شدیده جګړه ده چې امنیتي ځواکونه نور ځواکونه ورته راوستلې دي، طالبان هم خپل د نور سیمو څخه طالبان راوستلې دي، او په داسې ګڼمیشته سیمه کې دي لکه بولان چې په زرهاو کورونه پکښې کې دي. که د لشکرګاه پر پله باندې یو سړی ورته ځیر شي او د وجدان په نامه یو شی د ځانه سره ولري، نو بیا د ټول بدن ویښتان او وشکې بې ګیر نه شي، د ټول بدن ویښتان بیا جګ جګ ودرېږي چې دغه کډې را روانې دي. چا لاسي ګاډۍ را روانه کړې، چا غوا اوبزه را روانه کړې، چا پر افشکې کډه رابار کړې، چا خالي کوچنیان راخیستي. نو دا په واقعیت سره لشکرګاه همدغه شن دی. باید د افغان حکومت، مرکزي حکومت ودې ته توجه وکړي چې تر څو د غلط تغییر وکړي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د افغانستان تر ټولو لوی ښار کابل نن شپه تیار دی. د افغانستان برښنا شرکت وای د کابل په کلکان ولسوالۍ کې د وارداتي برښنا دوه پای نن سهار وختي د ځای پر ځای شوی ماینونو په چاودنو کې له منځه وړل شوی دی. له دې پیښې وروسته د کابل په ګډون په یو شمېر ولایتونو کې برښنا قطع شوې ده. په دې اړه راپور.
په داسې حال کې چې د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو د سختو جګړو راپورونه ورکول کیږي، په کابل کې د وارداتي برېښنا دوه پایې د ځای پر ځای شوي ماینونو په چاودنو کې ویجاړې شوي، او د کابل په ګډون یو شمېر ولایتونو ته وارداتي برېښنا پرچاو شوې ده. د افغانستان د برېښنا شرکت ویان سنگر نیازی نن ازادي راډیو ته وویل چې د وارداتي برېښنا بهیر نن سهار د ماینونو په وسیله د برېښنا د دوه پایو له ویجاړېدو وروسته پرې شو.
نن سهار 4 بجې او 15 دقیقې د 240 کیلو ولټ مزي دوه پایې چې دا د وارداتي برېښنا پایې دي، دا د کابل ولایت د کلکان ولسوالۍ د میرزاخیلو په سیمه کې د ماینونو د چاودنې له کبله دا له منځه تللې دي، او درېمه پایا هم یو څه تخریب شوې ده.
د وای د سلورمه پایې د منځوړلو لپاره هم ماین ځای پر ځای شوی، او خود ملي اردو د تخنیکی ټیم په هڅو شان شو. خغل سنگر دانه وای چې یاد ستونزه به په 2 ورځو کې حل شي، خو وای چې سیمتا د برېښنا تخنیکی ټیم رسیدلې او د نړیدلو پایو د بیرته رغولو چاري پیل شوې دي. تر دې دمه د پیخي مسؤلیت کومي وسلواله ډلې نه دی منلې، خو تر دې وړاندې افغان حکومت په یاد سیمه کې د برېښنا پایو د تخریب په تور د یو شمېر غیر مسؤولو وسلوالو د نیولو خبرونه خپاره کړي وو. د برېښنا شرکت د معلوماتو پر بنسټ افغانستان له ګاونډي ازبکستان 460 میگاواټه برېښنا اخلي چې 300 میگاواټه یوازې د کابل لپاره ځانګړې شوې ده. افغانستان خپل 70% برېښنا له ترکمنستان، تاجکستان، ازبکستان او ایران څخه واردوي، او 30% نور له کورنیو سرچینو تولیدوي.
تاسو لا پیغامونو
زه د کندهار ولایت څخه محمد او چې موږ په څنګه دا د پورته روزګار د تاسو ته شان نو به د خاص مانته د سیویږي د چارواکو څخه مهمه ده دا او د اړوند سیاران څخه چې شان به یې پرسته چې د خورا کې او غیر خورا کې ټکو دا یو څه په خاطر خو یو په دوه برابر سیویږي.
سید یعقوب د ورزان ولایت د گزار د ولسوالی ما دا دوه کال کې زموږ په ولسوالی کې دا جنگونه دي زموږ د مخابراتي شبکه ګرځا پر دوه کال باندې کار نه کوي دا جنگونه دي طالبان سلاسل موږ د بازار دي سو پای پامان
ستاسي پیغام ستاسي نظر
اټکل کیږي چې د الماسو یو خمای به تر 38 میلیونه ډالر پورې خرڅ شي. وړاندې په پدې اړه نور معلومات ترکړو. د ایران د اټومي موافقې په اړه د خبرو د څلورم پړاو په درشل کې یو امریکایي چارواکي ویلي چې امریکا د 2015 کال د اټومي موافقې په اړه په خبرو کې ایران ته کافي امتیازات ورکړي او د نورو امتیازونو تمه نه کوي. بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي معلومه نه ده چې ایران به د نړۍ له پیاوړو قدرتونو سره د اټومي موافقې د شرایطو د منلو پریکړې ته چمتو شي کنه. تفصیل په دې راپور کې
د امریکا د حکومت یو جګپړی چارواکی ویلي دی چې متحدو ایالاتونو د 2015 کال اټومي موافقې ته د بیرته ستنېدو لپاره ایران ته ډیر امتیازونه ومنل. د چارواکي چې غواړي هویت یې پټ پاتې شي له پیاوړو قدرتونو سره د ایران د خبرو د څلورم پړاو د پیل په درشل کې پرون له رسنیو سره په ټلیفوني خبري کانفرنس کې وویل چې تهران د نورو لویو امتیازونو تمه نه کوي. هغه زیاته کړه چې وروسته له دې د خبرو بریا او ناکامي په ایران پورې تړلې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن ویلي دا روښانه نه ده چې آیا ایران د نړۍ له شپږو پیاوړو قدرتونو امریکا، برتانیا، فرانسې، روسیې، چین او جرمني سره د 2015 کال د موافقې د شرایطو د منلو پریکړې ته چمتو کیږي کنه. بلینکن له ان بی سی ټلویزیون سره په مرکه کې چې پرون خپره شو وویل د ایران هغه اقدامات لا هم دوام لري چې د دوی د پروګرام د خطرناکو برخو د بیا پیل امکان برابروي او دا د بلینکن په وینا هغه څه دي چې د اټومي موافقې له مخې بند شوي وو. له ایران سره د اټومي موافقې په اړه خبرې چې په ویانا کې پیل شوي تر ډیره پر دې متمرکز دي چې واشنگټن ته پر ایران د بندیزونو د لرې کولو د لارې نقشه برابره کړي او ایران هڅوي چې د اصلي موافقې په اساس خپل اټومي پروګرام محدود کړي. د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر عباس عراقچی چې په دې خبرو کې د خپل هیواد د مرکچی پلاوی مشري کوي د مې په لومړۍ نیټه د مذاکراتو د دریم پړاو په پای کې وویل تهران پر خپل دې غوښتنه اوس هم ولاړ دی چې متحد ایالات باید د بانکونو او د تیلو په ګډون د ایران پر بیلابیلو سکتورونو او همدارس پر ځینو افرادو او مؤسسو لګیدلي بندیزونه لرې کړي. عراقچی زیاته کړه چې په مذاکراتو کې له اختلافونو سره سره یو لړ پرمختګونه هم شته. خو د فرانسې، برتانیا او جرمني ډیپلوماټانو ویلي دي چې دا مذاکرات ډیر سوکه پرمخ ځي. د ویانا په خبرو کې پر دې دریو هیوادونو سربیره د چین او روسیې استازي هم برخه لري. خو د امریکا استازي ځکه ګډون نه پکې لري چې دا هیواد له دې موافقې وتلی دی. د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ په 2013 کال کې د ایران له اټومي موافقې د واشنگټن وتل اعلان کړل او پر تهران یې نور اضافي بندیزونه ولګول او ایران هم په ځواب کې له 2019 کال راهیسې د خپلو اټومي فعالیتونو په پراخولو سره د دې موافقې له ډیرو شرایطو سرغړونې کړې دي.
آزادي رادیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ازادي رادیو د مشهمنې لومړۍ خبری مجلې ورستیو ته رسیدلې یو جالب مطلب لرو ټاکل شوی دی چې د الماسو یو ناویا ته ټوټه د همدې می میاشتې په درویشتمه نیټه بولی ته وړاندې شي. اټکل کېږي چې دا نادر الماس شاید تر 38 میلیونه ډالر پورې وپلورل شي. نور په دې راپور کې
د یو ګلابي رنګ الماس 14 کرات ټوټه خای په یو نوی ریکارډ باندې وپلورل شي. دا ټوټه د می په درویشتمه نیټه په هانګکانګ کې بولی ته خودل کېږي. د اسیا پاسیفیک کریستی اداره کې د غانو د برخې مسول وی کی سکوای د ساکورا په نوم د دې الماس د هر قرات بیا به له 1.5 میلیون ډالرو څخه پورته وي.
زموږ اټکلې بیا د 25 میلیونو څخه تر 15 میلیونو ډالرو ده. د هر ګلابي الماس لپاره د یو قرات بیا ریکارډ 2,200,000 ډالرو پاتې شوی، خو اوس د ساکورا الماس د هر قرات بیا د 1,850,000 ډالرو شاوخوا کې ده چې اوس هم بدنه ده.
د ریپورتونو لمخې ساکورا په دې بڼه تر ټولو لوی ګلابي الماس ته چی بولی ته وړاندې کیږي. د ساکورا کلمه په جاپانی ژبه کې د ګلاس د تازه غوړیدلو ګلانو په معنا ده چې په پسرلي کې د یو کم وخت لپاره غوړیږي. سره لدی چې د ساکورا د ګلابي رنګ الماس بیا د کریستي ادارې د غانو د څنګ لخوا 15 میلیون اټکل شوی، خو تمه کیږي چې په بولې کې به بیا تر 18 میلیون ډالرو لوړ شي. تر دې مخکې د الماسو یو بل ګلابي ټوټه د 2000 میلادي کال د نومبر په میاشت کې په 26 میلیون ډالر پلورل شوی و چې تر هغه وخت پورې بې مخینه ګڼل کېده.